په پیښور کې د سهار 10 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړۍ کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او ونیس پروګرام پام کوه. درورو خبرونه به نجیب عامر وړاندې کړي.
افغانستان او پاکستان د پولي اداره کولو یا بارډر منیجمنت لپاره پر موافقه نه دی رسیدلی. په خبر کې د سړک غاړې بم چاودنه کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. ایران وایي د داعش ته ممکنه بریدونو مخنیوی کړی. د افغانستان او پاکستان چارواکي چې پرونې په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال په تورخم کې د خونړیو نښتو په اړه بحث کاوه د پولي د اداره کولو لپاره کومې موافقې ته نه دي رسیدلي. د پاکستان د بهرنیو چارو د سکرټر اعزاز احمد چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي په مشرۍ کې د شپږ کسیز پلاوي ترمنځ خبرې په تورخم پوله د دواړو خواوو د پوله ساتونکو لخوا تر ډزو یو اونۍ وروسته ترسره شوې. د خبرو پر مهال دواړو خواوو پر یو بل تورونه لګول چې ډزې دوی پیل کړې وې. افغانستان د ډیورنډ کرخه د رسمي پولې په حیث نه پیژني. حکمت خلیل کرزی وایي افغان لوري د پاکستان د ډیرو سرغړونو پر سر خپل غږ پورته کړ چې پکې د افغانستان په خاوره کې د پوستو جوړول هم شامل دي. اعزاز چودري وایي پاکستان پلان لري چې څلور دروازې جوړې کړي کومې چې د پاکستان تر څنګ د افغانستان د امنیت او خوندیتوب لپاره هم اړینې دي. د پیښور پولیس وایي پرون د سړک غاړې په یو بمي چاودنه کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. دا پیښه تیر ماسخوتن په 400 روډ د داودزی تھانې په حدودو کې رامنځته شوې ده. د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال لډیو ته ویل د پولیسو په موبایل ګاډي د بمي برید پر مهال درې پولیس والا ژوبل شوي چې بیا وروسته یو په لیډریډنګ روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي روغتون چارواکي د دوه نورو سرتیرو صحیح وضع ډاډمنه ښایي. د بمونو د ناکاره کولو ادارې د معلوماتو له مخې په بمی چودنه کې شپږ کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کارول شو. تر دې دمه کومې وسله والې ډلې د برید ذمواري قبوله کړې نه ده. د کراچۍ چارواکو نن مشال لډیو ته ویل په ګلشن اقبال سیمه کې بیګا ناوخته د نامعلومه وسله والو په ډزو چودري عبدالخلیق نومې ډاکټر وژل شوی دی چې تعلق یې د احمدي ټولنې سره دی. پولیس وایي چې وسله وال د هغه کلینیک ته ورغلي و او هلته یې پرې ډزې وکړې. د جماعت احمدیه ویان سلیم الدین وایي چې په لنډو ورځو کې په کراچۍ کې د احمدي ټولنې دا دویم تنده چې وژل کیږي. ولې تر دې دمه د پولیسو لخوا هیڅ یو ملزم نه دی نیول شوی. د برید مسؤلیت چا قبول کړی نه دی. د خیبر پختونخوا د انرژي وزیر وایي صوبایي حکومت د 900 میگاواټه برېښنا د تولید منصوبه په پام کې نیولې ده. عاطف خان پرون په پیښور کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل د صوبې په تاریخ کې دا تر ټولو لوی پنګه چونه ده.
مونږه تقریبا 2500 میگاواټ باندې کار روان دي وخت کې او 666 میگاواټ نور د سي جي مونږه پرایوټ سېکټر ته آفر کړی دي. زما خیال دی انشاءالله تعالی چې دا مونږه وکړی شو نو دا به تقریبا 200 ارب روپو انویسټمنټ به په دې صوبه کې چې کوم به د دې صوبې د تاریخ ټول نه لوی انویسټمنټ دی.
د خیبر پختونخوا صوبه د ملک د نور برخو په سیر د برېښنا د کمبود سره مخ ده. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د پاکستان مرکزی حکومت باید دوی ته 1450 میگاواټه برېښنا ورکړي خو اوسمهال مرکز له دوی نه 1400 میگاواټه برېښنا سپموي. د خیبر پختونخوا د بلدیت وزیر پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د بلدیتي نمائندګانو ډیرې ستونزې هوارې شوې او په تیر مالي کال کې بلدیتي ادارو ته 30% پانګه ورکړل شوې وه. عنایت الله خان وړاندې ویل چې حکومت یې د کلیوالو سیمو د ترقۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي.
فنڈز 80% ضلع حکومتوں تلی 20% کٹ باہر سیکٹر وائن لگے دلے رہے ملازمین چکم دا لوکل گورنمنٹ ویلیج کونسل نائبر کونسل کی آگاہ برتی شوی دی ناظمین سیلریز او داغی دا الاؤنسز او داغی دا پی او ویل دا دے مسئلے حل شوی دی آگی خپل بجٹوں نہ پاس کری دی بائی لاز جوڑ شوی دی فائنینشیل رولز جوڑ شوی دی.
تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا بلدیاتی استازو د خپل حقونو د غختلو لپاره وخت په وخت مظاهره هم کړې وې. په ایران کې چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو سندو کې د داعش د خواخوږو لخوا د پلان شو تروریستي بریدونو مخنیوی کړی دی. د ایران د ملي امنیت د کونسل مشر علي شامخاني سرکاري خبري اژانس اسنا ته پرون ویل چې د داعش د خواخوږو یوه ډله په تهران کې نیول شوې او پرې تور دی چې د هیواد په لر بر کې د تروریستي بریدونو پلانونه جوړ کړي وو. په تیر مارچ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلی چې په عراق او سوریه کې د شیعه مذهب پر ضد د سنی داعش وسله والې ډلې د تشدد هڅې نسل وژنه ده. د اورلانډو ښار بریدګر چې د جون په 12مه د هم جنس بازانو پر کلب برید کې 9 کسان وژلي او چارواکو ته د یوې ټلیفوني اړیکې پر مهال ځان د یو اسلامي عسکر په توګه معرفي کړ او غوښتنه کوله چې امریکا دې په عراق او سوریه کې بمباري بند کړي. د ایف بی آی لخوا پرون د خپور شوي ټلیفوني مکالمې له متن نه معلومیږي چې د ابوبکر البغدادي او دغه د داعش ډلې خلاف د امریکا د هوایي ځواک استعمال هغه وجه ده چې عمر متین د هم جنس بازانو پر کلب د برید لپاره کار ولا. نوموړي د اسلامي دولت وسله والې ډلې سره خپل وفاداري اعلان کړې وه. په متن کې د بریدګر د اسلامي انګیزو د اقرار تفصیل جوتیږي. د ریپبلیکن سناتوران وایي د ایډیټ شوي متن نه دا هم جوتیږي چې برید کوونکي د هم جنس بازانو د وژلو انګیزه لرله. روسی چارواکو په کریلیا صوبه کې وروسته لاغې 15 کسان گرفتار کړي او د رخصتیو او کمپ تړلې چې په مبینه توګه د دوی د مجرمانه غفلت له کبله لږ تر لږه 1400 ماشومانو د کشتۍ د سفر پر مهال په طوفان کې د ایسارېدو له وجې خپل ژوند بایللی. د غبرګو نسکورو شو بیړیو د ماشومانو عمرونه د 1200 او 1500 کلونو په منځ کې وو. د جون په 13مه نیټه د فنلینډ پولې ته نږدې په سیاموزیرو جهیل کې په 3 بیړیو کې 20 ماشومان او د 2 سارون کې په داسې حال کې په وړو بیړیو کې سپاره وو چې د هواګانو او د خراب موسم خبرداری هم ورکړل شو. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین روسي پلټونکو ته امر کړی چې د پیښې تر شا لاس لرونکي دې پیدا کړي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې نجیب عامر لواندی کول په روانه خبرونه کې اوري. افغان حکومت پر ډیورن کرخه له پاکستان سره د پیداشوي کړکېج د لمنځه وړلو لپاره د یو ګډ میکانیزم جوړولو خبره کوي، خو پاکستان لور بیا وایي پر دغه پوله د دروازو جوړولو لپاره نه پشا کیږي. آیا پاکستان کولی شي پر تورخم د تګ راتګ لپاره د خلکو لخوا د سفري اسنادو د لرلو شرط تر اوږدې مودې پر ځای وساتي؟ د خیبر پختونخوا د تعلیم او توانایي وزیر وایي د بجلی جوړولو پر یو شمیر وړو پروژو کارونه پیل شوي دي.
تقریبا 2500 میگا واټ باندې کار روان دي. د وخت کې 666 میگا واټ نور د سیجمغه پرایوټ سېکټر ته آفر کړی دي.
او شمالي وزیرستان ته ستانه کل شوي خلک وایي د میرانشاه هسپتال کڅ هم خولې جوړ کل شوی دی، خو د دوی د ناروغانو د درملنې چارې لا هم پکې پیل شوی نه دي.
پتلنه دا ثبوت ندی چې چار پوشو کا بود دی بس یک داس ورلان چې په وخت مال باندې ایمرجنسی بیمار راځي.
پام کوه 19 پروگرام هم اوري هله دال مشال رادیو سره اوس. دا هم ولنی موجود افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستيال په مشرۍ یو هیئت د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د تورخم پر ورستي کړکېچ خبرې کړې دي. که څه هم دواړو لورو په رسمي اعلامیو کې دا خبرې ترې مثبتې بدلې، خو پر رسنیو کې د پاکستاني چارواکو له خولې ویل شوي چې له افغان هیئت سره کوم توافق ته نه دي رسیدلي او یوازې هغوی پر خپل هغه دریځ خبر کړي چې غواړي نه یوازې په تورخم بلکې د ډیورنډ پر کرخه په پر څلورو نقطو کې دروازې جوړې کی. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې او د ځینو لویدیزو خبری جانسونو د راپورټونو پر بنسټ تفصیل اجمل ان څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي د دې وزارت د سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرستيال عزیز احمد چودري سره خبرې کړي. خبر پاڼه وایي دا هیئت د پاکستاني لوري په بلنه اسلام آباد ته تللی و او په خبرو اترو کې دغلته افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم برخه لرله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دواړو خواوو ترمنځ د خبرې اترې په دوستانه فضا کې د رغونکي اجنډا سره بللې. افغان لوري وایي پاکستاني چارواکو ته د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو او د تالاشیو د پوستو د جوړولو په شمول د هغه څه په اړه خپل اندېښنه وړاندې کړي چې دوی یې له کرښې د پاکستاني لوري سرغړاوی بولي. دا بهرنیو چارو د وزارت خبر پانه زیاتوي چې افغان هیئت د افغانستان پر کلیو د پاکستانی پوز لخوا پر لپسې د توپونو د ډزو پاړه خپل سخت اعتراض د پاکستان چارواکو ته رسولې. دا خبر پانه په وینا دواړو لورو موافقه کړې چې دا ډول پی خود مخنیوي لپاره د مشورې او همغږۍ په هدف یو ګډ میکانیزم رامنځته کړي. ټاکل شوې ده چې دا میکانیزم به د غور او تایید لپاره د شانګهای د سازمان د مشرانو د غونډې پر مهال چې په تاشکند کې جوړیږي د دواړو هیوادونو مشرانو ته وړاندې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې لیدنه کې د یو بل ملي حاکمیت ته پر درناوي، د نه لاسوهنې اصولو ته په ژمنتیا، پر یو بل پر نه تیری او د ګاونډیتوب د ښو اړیکو پر پاللو ټینګار وشو. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، د رویټرز خبري اژانس ته ویلي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عزیز احمد چودري افغان هیئت ته ویلي چې پاکستان نه یوازې په تورخم کې بلکې غواړي د افغانستان سره پر کرخه پر څلورو سیمو کې دروازې ولګي. د چارواکي ویلي موږ کوم توافق ته ونه رسیدو خو افغان لورې مو د خپل دریس پاړه خبر کړ. د پاکستاني چارواکي دا هم ویلي چې د دروازو جوړول د دواړو خواوو امنیت لپاره مهم دي. اخوا د رویټرز خبري اژانس ته یو بل پاکستاني چارواکي لخلي ویلي چې د دواړو هیوادونو مشان به په تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې ترڅنګ پر دې مسلو نورې خبرې وکړي. د تورخم دروازه په دې وروستیو کې د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ پر یو بل د ډزو او جګړې شاهده وه چې له کبله یې دا لاره د څو ورځو لپاره په بشپړه توګه تړلې وه. دا جګړې او پر یو بل ډزې وروسته له هغې پیل شوې چې پاکستاني لوري دغلته د یوې دروازې د جوړولو کار پیل کړ چې افغان چارواکو په وینا په صفري نقطه کې ده او له دوی سره د جوړولو په اړه سلا نه ده شوې.
دا مشال ریډیو ده.
په دې وروستیو کې د تورخم پر پوله د پاکستان لخوا د یوې دروازې لګولو خبره د پاکستاني او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په وسلوالو شخړو واوخته چې له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې خړپړ شوې. پاکستان وایي هڅه کوي پر دغه پوله پرته له سفري اسنادو د خلکو پر تګ راتګ د بندیز پریکړه عملي کړي. دا چې د پاکستان حکومت لپاره دغه کار څومره آسان دی او څومره ګران، د دې پوښتنې ځواب د مجید بابر په دې رپورټ کې ورو.
د ګل پورز د پاکستان او افغانستان یو وزارتي وفد د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي د تنظیم په اړه په اسلام آباد کې ملاقات وکړ. د لیدنه په داسې حال کې وشوه چې په تیرو څو هفتو کې په پوله ځای پر ځای د دواړو هیوادونو د سرتیرو ترمنځ د ډزو تبادله کې مرګ جوبله هم شوي. پاکستان غواړي چې په پوله باندې داسې انتظامات وکړي چې دواړو غاړو ته د سفري اسنادو په ذریعه تګ راتګ وشي، خو افغانستان بیا په دغو انتظاماتو اعتراضات لري. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په زرګونو میله اوږدې پولې باندې د سفري اسنادو پابندي لګول آیا ممکن ده او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوز د استخباراتي ادارې ISI پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي چې په پوله د سفري دستاویزاتو عملی کول یو ناممکنه خبره ده.
دلته بارډر مینجمنت دومره ګران نه دی. غلام خان شو انګور اټا شو خدا پرخم چې ده کنه دې کې خو به صاحب خپل ګزیرا نو ولې دې د پاره و دې یو ډېر سیستم جوړون پکاري کمی دا دومره آسان کار نه دی. نو دا ډېر زه ځونه دي خو خلکو چې عادت پکم علاقي دي کنه لیارې باندې دی هغه ته هم دې او غلام خان دې انګور دادا او کورما کې په وار کوتل دې دا ځنه.
خو په باجوړ قبایلی سیمه کې نواپاس پولیس سره نږدې د لیویزو سرتیرو ځای کمانډر میجر رحمت ګل بیا وایي چې د پولی دواړو غاړو ته میشتو ولسونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ یوازې کلک باور د دې پولی تنظیم کولای شي.
دا د رغنیتی خبره ده. یو طرف ته چې د دواړو بمن کې روغ دي، بل طرف ته د قومونو بمن کې روغ دي. مخکې نه کولاو د خلکو په اړه عمل او بیا د حالات په وجه باندې بارډر بند شو چې حالات سازگار وي نو دا ښه خبره ده. د تګ راتګ او د دوستانی لین دین د خلکو تعلق په ځای اعتماد په ځای
دا چې تر څو لسیزو پورې د دغه پولې تنظیم قبایلی ولس په غاړه اخیسته و. آیا اوس قبایلی ولس د دې جوګ نه دي چې ریاست پاکستان سره د پولې د حفاظت په اړه خپلې کړې ژمنې پوره کړي؟ د دې پښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان دا نظر لري.
دنیا کې په کم سکیل باندې چې حالات خراب شو نو هغه پولیس ساتل په هغه مقدار باندې د هغه خلکو د وسه وس نه ده که هر چا حمله کړې ده همدا قبایلو ته ودرېدلي دي. خو اوس دا معاملې ځینې غټو طاقتونو لاسته ورغلي د هغې په وجه زمونږ دا واړه واړه قبایل چې مونږ ځان ته وایو د هغې کې دل شو خراب شو نو هغه ذمواریانې اخیستل لږې ډېرې ګرانې شوي وي نو مجبوراً زمونږ آرمي یا زمونږ نور اسټبلشمنټ سره یې راغلي دي او پاکستان پوله هم ساتي.
د شوکت الله خان وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوګدي پولي د انتظام حل یوازې د باور په بحاله او په خو ګوندیتوب ممکن ده.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د خیبر پختونخوا د تعلیم او توانای وزیر عاطف خان تیر ماخام په پیښور کې وی خبري غونډه ته وویل صوبایي حکومت په صوبه کې د 900 میگا واټ بجلی پیدا کول منسوبې په پام کې نیولې دي. د موړي په وینا حکومت د بجلی جوړولو ځینې وړې پروژې پیل کړې او پر ځینې نور به په نږدې راتلونکي کې کارونه شروع شي. د تعلیم او توانای وزیر دایدا هم کوي چې د صوبې په تاریخ کې په اول ځل اوسنی حکومت د بجلی پیدا کول منسوبو ته زیاتې پیسې بیل کړې دي. په پیښور کې زموږ همکار ځلان یوسفزی له عاطف خان سره خبرې کړې دي.
مختلف پروجیکٹس مختلف سٹیجز کی دی. تیر حکومت 56 میگا واٹ شروع کلو مونگا تقریباً 250 میگا واٹ ماندے کار روان دے وقت کے او 666 میگا واٹ نور دا سی چا مونگا پرائیویٹ سیکٹر تو آفر کلی دی. باغی کے ڈیل وے انٹرسٹ خلق کو آغشتے دے باغی کے 56 ایکسپریشن خلق کو رالی گلی دی انٹرسٹ رالی گلی دی. زما خیال دے انشاءاللہ تعالی چکا دا مونگا اکلی شو نو دا با تقریباً 200 ارب روپو انویسٹمنٹ بئی دے صوبہ کے چکم بد دے صوبے دا تاریخ ٹول نلو انویسٹمنٹ دی.
دا ٹول 100 میگا واٹ بجلی بر دینا پیدا کی
دا اس چکم مان دے کار روان شوی دے آ تقریباً 250 میگا واٹ دی. دا چکم مونگا پرائیویٹ سیکٹر تا آفر کلی دی اگا 666 میگا واٹ دی.
دلتے کہ یو مرگری ہوئی چی دا پروجیکس دا 1300-1400 میگا واٹ پوری دی چکم بیا لانگ ٹرم کی
آگے کی لانگ ٹرم اوم پروجیکس شامل دی. دا خو اس ما تاس تا چکم ہوئی چی دا کم اشتیار ورکلی شوی دے او دا کم دا غا روان دی مطلب آگا ان قریب دی کی دیشو سو میاشتی کی دن دن آگا شروع دے
بانے بکل کار شروع کی
اب انشاءاللہ تعالی اگریمنٹ بورس ازم دو دری میاشتی کیوشی او باقی با نور بیا پا کمپنیانو میں ڈیپینڈ کئی چی اگیسو نظر ترزر موبیلائزیشن کولی شو کار شروع کولی
دا با نیشنل گریڈ تزی
زیات تر به نیشنل گریڈ ته ځي ځکه چې ټرانسمیشن سسټم ډیسټریبیوشن سسټم ټول نیشنل گریڈ سره دی. نو دیو جی مونږ دا غواړو چې مونږ ته کس په کې مونږ انډستریل سټیټ ته بجلی ورکول شو نه به زموږ پرایورټی دا خداګي د پر مونږ سسټم ګورو چې هغه مونږ کس سسټم ډیولپ کړی شو نو ټیک دا کني بیا به نیشنل گریڈ ته ورکو.
که د بجلی دا کمی پوره شي نو دلته کې په صوبه کې څنګه چې تاسو وي چې کم سسټم نه هغه نشي برداشت کولای ټرانسمیشن سسټم چې کم نه هغه د اپګریډیشن د پرستاو څخه خبر روان دی.
هغه سو سو پیری مونږ سره کمټمنټ کړل چې مونږ دې کې 2 ارب روپے لگو 2 ارب روپے لگو خو آغا شانت بیاغی کئی نا سسٹم اپگریڈ کول دیر زیاد ضروری دی. ٹرانسفارمر خرابی دی پر نور سسٹم مان دے گریڈز مان دے لوڈ دے فیڈر مان دے لوڈ دے نو که بجلی پورم شی دا لوڈ شیڈنگ با دیر ما تا نخ کاری چی دا کمی دے کرا شی مونگا فیڈرل گورنمنٹ تا بیا بیا وایو خو آغی مونگ سر وادے کئی خو لا پریکٹیکلی آغا شانت ریسپانس ما تخ کاری نا.
وفاقی حکومت خو مونگ تا بجلی که خپل حق تا سو آئے پورا را کئی
1350 میگاواٹ پکار دے چی مونگ را کئی خو آغی مونگ پورا تقریبا نرا کئی 300-400 میگاواٹ زمون آغی کمی.
د خیبر پختونخوا د تعلیم او توانای له وزیر عاطف خان سره مو زمونږ د خبريال زلان یوسف زی مرکه اوریده.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان بیا تیر مازیګر په پیښور کې وی خبري غونډې ته وویل چې په تیر مالی کال کې د ځایي حکومتونو لپاره د بالکل شو پیسو 80% یې غوی ته ورکړي دي او دا چې حکومت تر ډیره د ځایي حکومتونو د منتخب غړو ستونزې حل کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو د هغو شکایتونو رفع کولو لپاره چې هغوی ته د اختیاراتو نه ورکل کول کېدو په لړ کې کوي یوې کمیټي هم حکومت جوړ کړې ده. باید ویل شي د خیبر پختونخوا د ځایي حکومتونو ناظمینو او کونسلرانو په دې وروستیو کې هغوی ته د ترقیاتي کارونو لپاره د پیسو او اختیاراتو نه ملاوېدو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړي دي. له پیښوره د غلام غوث رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی نظام په اړه په خبري غونډه کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وویل چې د بلدیاتی نمائندګانو زیاتره ستونزې حل کړې شوې دي او د ترقیاتي کارونو لپاره په تیر مالی کال کې بلدیاتی ادارو ته 80% مالی پنګه ورکړې شوې ده. خو د بلدیاتو صوبایي وزیر مشال ریډیو ته وایي چې په تیر مالی کال کې د صوبې د نورو محکمو ترڅنګ د بلدیاتو د محکمه نه هم 40% مالی کټوتی شوې ده.
فنډز 80% ضلعي حکومتونو ته تللی 20% کټ په هر سېکټر باندې لګېدلې ده. ملازمین چې کوم د لوکل ګورنمنت ویلج کونسل ان نایبر کونسل کې هغه برتی شوې دي. ناظمینو سیلریز او د اغې د الاونسز او د اغې د پیو ویل دی مسئلے حل شوی دی اگی خپل بجٹونه پاس کړی دی بائی لاز جوړ شوی دی فائنانشل رولز جوړ شوی دی
سینئر صوبائی وزیر عنایت اللہ زیات کړه چې مرکزی حکومت په تیر مالی کال کې صوبې ته خپل بقایاجات په وخت نه دی ورکړی نو په دغه وجه د بلدیاتو د محکمې په شمول د ټولو محکمو په بجټ کې 40% کمی کړی شوې ده
دا 20% کټ زکه ولګی دی چې صوبائی حکومت خپل 142 ارب ای ڈی پی جوړ کړی و مرکزی حکومت چې موږ پیسې راکړي نو هغه او مرانه کړي چې څومره موږ سره پروجیکشن شي موږ څومره دا غیر متوقع ساتله زنګ په ای ڈی پی دا غیر وجنه کټ ولګی دی موږ ای ڈی پی 113 ارب تر ورسېدل
یاد دی وی چې بلدیاتی نمائندگانو لدې وړاندې په بیا بیا د خپل اختیاراتو او مالی پنګو په لړ کې د صوبائی حکومت په ضد احتجاجونه تر سره کړی دي خو د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله وایي د اختیاراتو د ستونزې د حل کولو لپاره یو نوی کمیټه هم جوړه کړې ده او په ناظمانو مشتمل کمیټه هم تیر ورځ خپل راپور وزیر اعلی ته وړاندې کړی دی
اگر راپور وخت مخ کې نشو لیک کوله خو هغه کې د ناظمینو په کنسلټیشن باندې موږ په رولز اف بزنس کې ترمیم کوو او دغه شانتي اوس یو نوی کمیټه جوړه شوې چې په هغه کې مزید په رولز اف بزنس کې څه مشکلات دي چې هم لري کې اوسره
یاد دی وی چې تیر کال د مئی میاش کې په پښتونخوا صوبه کې په بلدیاتي ټاکنو کې تر 300 نه زیات بلدیاتي نمائندگان وټاکل شو خو لا تر دې دمه بلدیاتي نمائندگان د خپل اختیاراتو او مالی پنګو په لړ کې د مشکلاتو سره مخ دي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د قبایلی سیمو په کالجونو کې د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو ادارې هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ لخوا پر دندو ګمارل شوي استادان چې شمیر یې 214 رسیږي وایي د تیرو 9 میاشتو تنخواګانې ورته نه دي ورکړل شوي دا استادان له 23 ورځو راهیسې د پیښور پریس کلب ودانه مخې ته پر حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره احتجاجي ناستې کوي دوی وایي که تنخواګانې ورنکړل شوي نو وړوکي اختر ته هم کورونو ته نه ځي او خپل احتجاج ته به دوام ورکړي په دې استادانو څخه ځینو یې د مشال رادیو له خبریال غلام غوث سره خبرې کړې دي
نصر الله خان یوسفزے صدر پختونخوا کالج ٹیچر ایسوسی ایشن حکومت او د بیوروکریسی خپل سره دا سه ټسل روانه چې پاغه کې نه ټول ستونزې عوامو ته پیښې دي صوبایي ملازمین دي بیا په پاټا کې تعینات تی کار کوي د ترهاګره سخت ستونزو سره ته مخ دي او تنخواه نه ور کوي د دې پروفیسورانو کورونه دي بچی دي ما ورته ډیر وی چې کیم ختم کې روزه ده نو دوی وایي چې موږ به تش لاس خپل بچو له سه وسولاټ شو نو دا غیر خدای خرج پر سړک باندې ناستو نو دوی ناستي زو سره ناستي
زید سلیم منم دے لیکچر ان انگلش گورنمنٹ ڈگری کالج وانا سر زمنگ دا کیم 43 ودین نو شو چدا جاری دے او زمنگ تنخواہ گان ترو سم بند دی منگ دا حکومت تا دا اپیل کو چ زمنگ کور کے ماشومان دی راگے دا پارائی سم نشتا نو زمنگ تنخواہ گان دی کلو شی دا زمنگ تنخواہ گان ریلیز نش منگ باختر دلتا و پد احتجاجی کیم کے کو
زما افسر خان نوم دے لیکچرر لا زمنگ 9 میاشت نہ تقریبا زیات ٹائم شو زمنگ تنخواہ بند انتہائی مشکل حالات پ فاٹ کے التا ڈیوٹی کول او بیا اج ڈیوٹی چو کہ غیب وجود تنخواہ نہ ملاوی دل چ کم کالجز آن دی او سیشن شروع دی غلط ریگولر زمون خپل کسان موجود دی ڈیوٹی ان کی خ او چ کم کال کسان لاڑ نشی کالجز تا غینا ایون ایکسپلینیشن ہم کال کی گیا چ کم پرنسپلان دی او ڈائریکٹریٹ طرف نہ زمو ہائر ایجوکیشن کم ڈائریکٹریٹ تے خو دی باوجود ہم زمون سیلری چ کلم خبر او شنو بیا ټول چ کم بر صاحبان نس یغی پی چوپ شی
په کبالی سمو کې د کالجونو د استادانو خبرې موردی چې په پیښور کې د دوی ته تنخواګانو نه ملاوېدو پر ضد احتجاج پیل کړی دی
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک او دغه صوبې په اسمبلی کې هم د حکمران ګوند تحریک انصاف د ځینو غړو ترمنځ اختلافات لا پسې ډیر شوي دي د تحریک انصاف دغه خفه غړي وایي د ګوند د مشرانو په کول او فعل کې تضاد دی او دا چې دوی به د حکومت پر هغو پالیسیو چې د دوی په نظر غلط دي ښکاره جاره نیوکې کوي له پیښوره د خالد خان رپورټ
پختونخوا اسمبلی کې دا واکمن تحریک انصاف غړو لخوا په خپل حکومت او بجټ باندې د نیوکو وروستو د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د اسمبلی سپیکر او د قانون وزیر ته د غزیمواري ورکړې ده چې خفه ملګري پخلا کړی. خو بیا د تحریک انصاف یو غړی مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د اسمبلی دننه خپل خبره کوي او بیا وروستو به وزیر اعلی سره خبرو ته کینی. دا نوخار نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی د صوبای اسمبلی غړی قربان علی خان وای د انصاف په نوم راغلی حکومت د پرمختګ کارونو کې بے انصافی وکړه او د پرمختګ پنګه وزیر اعلی او یوسف وزیرانو په خپل مینس کې تقسیم کړه. د زیات کړه چې د وزیر اعلی له اړخه خفه ملګرو پسې جرګې پیل شوې دي خو هغه لا تر اوسه پورې پخلا شوې نه دي. قربان خان اوال چې دوی په تیر ټاکنو کې د کرپشن په ضد او انصاف ورکولو په نوم اوټ اخیستې دي خو اوس د دوی حکومت د خپل منشور نه اوړېدلې دي. ویل کیږي چې د یو کابینه غړي په شمول د پاکستان تحریک انصاف 12 غړي د حکومت خلاف आवाज اوچت کړي دي او دغه شان د خیبر پښتونخوا نه د تحریک انصاف 15 د قومي اسمبلی غړو د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف راپاسېدلی دي. پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک وای چې د تحریک انصاف د قومي او صوبایي اسمبلی غړو ترمنځي اختلاف په وجه به صوبا اغیزمن کیږي. خو بیا دا قانون پارلیمانی سیکرٹری عارف یوسف وای چې دا تحریک انصاف تغړو په مینس کې هیڅ لوی اختلاف نشته او بجټ باندې بحث یعنی وکه کول د هرچا حق دی.
نه جی بالکل اختلاف خو بالکل نشته ګنې اختلاف سم پی ټی آی کې نشته ټول مونږ یو ځای یو.
دا یادونه ده چې دا خیبر پښتونخوا د سیاحت وزیر شارام ترکه د پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی غړي داور خان کندی خلاف په عدالت کې د هر جانه داوا کړی دا او غوښتنه کړې ده چې داغه خلاف پر رسنو کې خپل بیانونه واپس واخلي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، شمالي وزیرستان ته ستانه کلی شوی خلک د غوی پسیمو کې د روغتیاي سنتیاو د نشټوالي له کبله سره ټکوي. د دوی په خبره د میران شاو میرلی روغتونونه کڅه هم خولي جوړ کلی شوی خو د دوی د ناروغانو درملل لپاره لا هم پرانستل شوی نه دی او دوی مجبور دي چې خپل ناروغان بنو ته یوسي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل لیجنډ بیا وای د میران شاه هسپتال مشر ډاکټر ته ویلي چې ځینې واډونه په بیړنۍ توګه د بیرته سنو شو خلکو لپاره خلاص کی. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان ته ستانه شوی کډوال یوای کسه هم میرانشاه او میرعلی لوی روغتونونه د وړاندې په پرتله ډیر ښه جوړ شوی خو ولې دوی د درملنې لپاره ورته رسایی نه لري. ملک عطا محمد وای ایمرجنسی ناروغ په انټری سره بنو تراوړي او میرانشاه روغتونی خوشې پروت دی.
تو ته چې ایمرجنسی در جوړا شي بیا تا میرانشاه ته په وسو راته نشت لای تو بیا بیمور ولاته د امر درته ټاپیږي ټاپیږي ایمرجنسی کیس وی نن مو په خپل سترګ ولل چې د کام سره بی یو ایمرجنسی کیس وو په سدګی باندې ویلول وو بیا مو په خپل سی بدور تارز وکړ چې دا بیا سره خو غریب ډیر په پریشانی کې شدای زنانه دوور سره ایمرجنسی کیس یادای دوه جنې خود خپل نمبر پر
یو بل مشر انور بیگ د صحی سہولتونو پاړه وای
میر داس مشکلات چې میرلی میران شاه ته ډېر خلک واپس شوې دو خو هغه سپتال نه داس بود نه دي چې چار پوشو کا بود دی بس یک داس ورلان چې په وخت مال باندې ایمرجنسی بیمار راځي میر دا وی چې حکومت د مهرباني وکړو د سپتالې فحال له کو او چې کیم سړی بیمار هسپتال ته سیت تکلیف نه ورکوي چې هغه ډایرکټ لای شي.
حضرت الله وایي هسپتالونو کې ډېر سهولتونه جوړ کړي خو په داسې روغتونونو یا هسپتالونو باسه کړي چپکه علاج نشی کولې.
امیرم شاه او د مرلی سپټالینه خوښتا ډېر خلی جوړ کړی دی خو له کومز دا وی چې میز دره صحیح وته ممکن نه کوه نه چې میز بمور ورډای شي ګاشپی وی کا ورزی وی کنه چې مو ته سپیدانه نه راسی به داس سپټال زسرای کنه باندې وریا د مشت ډېر په لار شي مثال ډېر تکلیفینه دی انټری دی او سال میز بمیرم شاه پر دې د سپټال له سپیدانه مشته نه.
دغه پختنه مو چې کلا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی نه وکړه نو دوی وویل د میران شاه هسپتال میډیکل افیسر یا مشر ته امر ورکړي چې فلحال د خلکو ضرورت لپاره زنا وارډونه او ایمرجنسی په هسپتال کې خلاصه کړي چې د خلکو بنیادی ایمرجنسی ضرورت پوره شي. او نور په میرانشاه روغتون کې لا هم ډیر سہولتونه پاتې دي چې ور باندې ګړندۍ کار روان دی. نوموړی د میرانشاه روغتون مشر نه غوښتنه وکړه چې د ډاکټرانو سره دې ځان حاضر کړي، کنی پر ضد به یې قانوني کاروایی کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې شوریدونکو د نجیب عامرنا د خبرونو لنډیز اورو.
افغانستان او پاکستان چارواکي چې پرون په اسلام آباد کې ملاقات پر مهال په تورخم کې د خونړیو نښتو په اړه بحث کاوه، د پولې د اداره کولو په اړه کومې موافقې ته ونه رسېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي د پاکستان سرغړونې په ډاګه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرټر اعزاز چودھری بیا وایي پاکستان به په ډیورنډ کرښه څلور دروازې جوړوي. د کراچۍ په گلشن اقبال سیمه کې بیگانه وخت د نامعلوم وسلوالو په ډزو چودھری عبدالخلیق نومي ډاکټر وژل شوی چې تعلق یې د احمدي ټولنې سره دی. په تیر سمحال کې په کراچۍ کې د احمدي ټولنې د دویم تن دی چې وژل کیږي، د برید مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. د پیښور پولیس وایي پرون د سړک غاړې په یو بمي چاودنه کې یو پولیس سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. دا پیښه تیر ماسخوتن په چارسده روډ د داودزی تھانې په حدودو کې رامنځته شوې ده. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د برید پړه قبوله کړې نه ده. د خیبر پختونخوا د انرژي وزیر وایي صوبایي حکومت د 900 میگاواټ برېښنا د تولید منصوبه په پام کې نیولې ده. عاطف خان پرون په پیښور کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل د صوبې په تاریخ کې دا تر ټولو لویه پانګه چونه ده. روسي چارواکو په کریلیا صوبه کې روس لاغه 15 کسان گرفتار کړل او د رخصتوي یو کمپ یې وتاړه چې په مبینه توګه د دوی د مجرمانه غفلت له کبله لږ تر لږه 14 ماشومانو د کشتۍ د سفر پر مهال په طوفان کې د ساریدو له وجې خپل ژوند وبایله. د ایران د ملي امنیت د کونسل مشر علي شمخاني سرکاري خبر اژانس ته پرون وویل چې د داعش د خواخوږو یوه ډله په تهران کې نیول شوې چې د هیواد په لربر کې د تروریستي بریدونو پلانونه جوړ کړي. او امریکایي چارواکي وایي د اورلانډو ښار بریدګر چې د جون په 12 د هم جنس بازانو پر کلب برید کې 9 کسان وژلي و، چارواکو ته د یوې ټلیفوني اړیکې پر مهال ځان د یو اسلامي عسکر په توګه معرفي کړی و او غوښتنه کوله چې امریکا د په عراق او سوریه کې بمباري بنده کړي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپلې خبريالي رفت انجم ناورو.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر سرکاري ټي وي ته د انټرویو په وخت انکشاف کړی دی چې موږ د ملک سلامتۍ لپاره سخت موقف خپل کړی دی. ادارې زیاتوي چې د خارجه چارو مشیر په وینا اوس د پاکستان پالیسي مختلفه ده. ډرون بریدونه د پاکستان د خود مختاره او سلامتۍ خلاف دي چې پس موږ امریکا ته خپل احتجاجونه وړاندې کړی دی. ادارې لیکي چې د خارجه چارو مشیر وینا وه چې په ملک کې د وسلوالو خلاف عملیاتونه پس د پاکستان او افغانستان سرحد هم داسې کلوب ساتلو صبر اوس نه لرو. ښه سرحدي نظام د پاکستان او افغانستان دواړو په ګټه دی. ادارې زیاتوي چې پاکستان، هند او افغانستان ترمنځ اختلافات اوس هم شته. چین سره د پاکستان تعلقات په غیر معمولي دور کې داخل شوي دي. روس سره هم تعلقات ښه اړخ ته روان دي، خو د خارجه پالیسۍ خدوخال اوس هم واضح نه دي. داسې ښکاري چې پالیسي جوړونکي نه پوهېږي چې بدلېدونکي نړیوال حالاتو کې د قومي مفاداتو تحفظ بارا کوم قسمت ترجیحات خپل کړی شي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې د ګرمۍ یو چپه روانه ده چې ورسره اولس د بجلی لو شیډنګ سره مخ دی. د حکومت له خوا د ټولو داوو او وادو باوجود د بجلی لو شیډنګ کې کمې نه دی راغلی. ادارې وایي چې د روژې میاشتې په شروع کې اولس ته دا زیر ورکړی شوی و چې د پشمنی او روژې ماتې په وخت به د بجلی لو شیډنګ نه کیږي، چې پس تر سرحده عمل درآمد وکړی شو، خو بیا هم د کمې بجلی شکایتونه مخې ته را روان دي. د کراچۍ سره نورو ښارونو کې د لو شیډنګ خلاف احتجاجونه هم شویدی او د بجلی په بیلونو کې د اضافي پیسو راتلو شکایتونه هم راغلي دي. اداري وایي چې بلخ د بجلی او د اوبو وزارت دا دعوه کوي چې د بجلی په پیداوار کې 42% زیاتواله راغله، او د وزارت لخوا دا هم دعوه کړې شوې چې دا وخت په ملک کې د بجلی پیداوار کې بهتري راتلو نه پس کمواله صرف 1.5 میگاواټ پاتې شوې ده. اداري اخیره کې لیکي چې حکومتي دعوی او اعلانونه په خپل ځای، خو په رښتیا کې داسې هیڅ نشته او عوام ته هیڅ قسمه ریلیف نه دی ملاو شوی او اوس هم په ډیرو ښارونو کې د بجلی لوډ شیډنګ روان دی. اولس دا غوښتنه کوي چې د داوو او اعلانونو په ځای د حکومت د بجلی د لوډ شیډنګ ختمولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانوی انډیپندنت ورځپاڼه په لیکنه کې په پاکستان کې د غیرت په نوم د خزو د وژنو موضوع راغستل شوی. بل پلو د ټایمز مجلې په لیکنه کې راغلی افغان طالبانو په خپلو لیکو کې د بدفعله هلکانو ته ځای ورکړی. افغان طالبانو په خپلو لیکو کې بدفعله هلکانو ته ځای ورکړی او د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړه کې یې د یوې وسیلې په توګه کاروي. د دواړو لیکنو مهم ټکي تاسو ته اورو. د برتانوی انډیپندنت ورځپاڼه لیکنه وایي د پاکستان د پنجاب صوبې په ګوجرانواله ښار کې د امینی بیبي په نوم یوې ښځې خپله 22 کلنه لور مقدس توفیق د دې لپاره وژلې چې هغې د کورونا له اجازې پرته واده کړی و. امینه بیبي دا وخت د ګوجرانوالې له پولیسو سره بندي ده. مقدس توفیق درې کاله پخوا په خپله مرزۍ له واده کولو وروسته د خپل مور پلار له کور سره اړیکې پرې کړې وې. د هغې خاوند محمد توفیق سی این این ټلویزیون ته ویلي چې ښځه په داسې حال کې وژل شوې چې په خېټه یې د 2 میاشتو بچی و. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن د اپریل میاشتې رپورټ ښیي چې په هغه هیواد کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. په رپورټ کې دغه راز ویل شوي په پاکستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او جنسي ځورونو په پیښو کې هم اضافه شوې ده. بل پلو د ټایمز مجلې یو لیکنه وایي طالبان د افغانستان په جګړه کې بیګیري هلکان د هغه هیواد د امنیتي ځواکونو پر ضد د یوې وسیلې په توګه کاروي. طالبانو سلګونه فحاشه هلکان په خپلو لیکو کې ساتلي او د هیواد پوځي او امنیتي اډو ته یې لیکي. کله چې یو سرتیری له دغسې یو هلک سره بدفعلي کوي نو د هغه لخوا وژل کیږي. د هلکانو په اکثرو مواردو کې امنیتي سرتیرو ته زهر ورکړي او یا هم پر هغوی یې ډزې کړي او وژلي دي. داسې هم شوي چې د هلکانو د یوې امنیتي اډې پر حفاظت ګمارل شو کسانو ته نشه یي مواد ورکړي دي، هغوی یې نشه کړي دي او د اډې دروازې د باندې ولاړو طالبانو ته خلاصي کړي دي. هغوی بیا راغلي او امنیتي سرتیري یې وژلي دي. د افغانستان پر پوځي اډو د بدفعلو هلکانو موجودګي او له هغو سره د جنسي اړیکو پیښو د ناټو ځواکونو مشران هم اندېښمن کړي دي. امریکایي سرتیرو شکایتونه کړي چې هغوی ته ویل شوي چې د دغو پیښو په اړه که څه هم هغوی به پرې ښه خبر ول چاته هیڅ ونه وایي. په لیکنه کې د چارواکو په حواله زیاته شوې د اورزګان ولایت په هغو بریدونو کې چې د بدفعله هلکانو له لوري یا د هغوی په واسطه پلان شوي تر اوسه تر 60 زیات سرتیري وژل شوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د ناتو عمومي منشي د جرمني د بهرنۍ چارو د وزیر هغه ورستای څرګندونه چې دا سازمانی په جګړه غوښتنې تورن کړي رد کړي او ویلي دي چې ناتو د روسیې پر وړاندې هم یو پوځي او هم یو سیاسي خبرګون ته اړتیا لري. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ له اجمل اند څخه اورو.
د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هغه ورستۍ سرګندونې رد کړې چې وایي ناتو په پوځي چمتووالي وضعیت تودوي. په داسې حال کې چې په پولینډ او لیتوانیا کې د ناتو ستر پوځي تمرینات روان دي او ټاکل شوې ده راتلونکي میاشتې په لومړیو کې د دې پوځي تړون مشان په وارسا کې غونډه وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والټر شټاین مایر انتخاب د اندېښنې راپورته کړي چې ښایي په جرمني کې واکمن ائتلاف د مسکو په وړاندې د یو جلا چلند خپلولو په لټه کې اوسي. شټاین مایر چې خپله یو سوسیال ډیموکرات ته ویلي ناتو پر مځکه د بوټانو په دربولو او جګړه غوښتنې وضعیت نور هم ګډوډوي. خو د ناتو عمومي منشي په ناروې کې د دې تړون د پوځي تمریناتو په درشل کې ازادي راډیو ته وویل د ناتو غړي د روسیې په وړاندې د یو دواړخیز چلند خپلولو په اړتیا کې خپلو کې واخلې دي. نوموړي وویل موږ د کړکیچونو د مخنیوي لپاره یوې ځواکمنې دفاع ته اړتیا لرو، خو موږ د ترنګلتیا د کمولو لپاره سیاسي خبرو ته هم اړ یو. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو ټوله تویش خړې د دې تګلارې ملاتړ کوي او دا خپل د جرمني د هغه ټینګ ملاتړ چې د خبرو اترو څخه کوي او همدارنګه په ختیس کې د دې هیواد د پوځي حضور د زیاتېدو هرکلی کوي. د ناتو تړون د روان میاشتې په لومړیو کې د سړې جګړې راوروسته تر ټولو ستر پوځي تمرینات په پولینډ او لیتوانیا کې پیل کړل. د جرمني په شمول د ناتو د سلیری شغلو هیوادونو او د دوی د شریکانو یو ډیر سره سرتیری په دې پوځي تمریناتو کې برخه لري. ټاکل شوې ده جرمني به د هغه څلورو کندکونو څخه د یو مشري وکړي چې په استونیا، لاتویا، لیتوانیا او پولند کې به ځای پر ځای شي. دا اقدام په ختیځ کې د ناتو د غړو هیوادونو د اندېښنو د کمولو لپاره کیږي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې له خوا لزان سره د کریمیا د ټاپو وزمه یو ځای کولو او د اوکرين په ختیځ کې جګړې د ختیځي اروپا هغه هیوادونه اندېښمن کړل چې د ناتو غړیتوب لري. د ناتو د ختیځي څنډې د پیاوړي کولو په اړه وروستۍ پریکړه به د ناتو د مشرانو په هغه غونډه کې وشي چې راتلونکي میاشت په وارسا کې جوړیږي. یو شمیر چارواکي او کارپوهان اندېښنه لري چې د ناتو دا اقدام به د روسیې غبرګون له ځان سره ولري. روسیې له مخکې ګواښ کړی چې د توغندیو پرمختللی سیستم به د بالتیک په سمندر کې ځای پر ځای کړي. داسې توغندي د بالتیک درې واړه هیوادونه او د پولنډ ډېره برخه په مستقیمه توګه تهدیدولی شي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2023 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د عراق په فلوجه ښار کې د عراقي ځواکونو او اسلامي دولت وسلواله ډلې د جنگلایو ترمنځ له سختو جګړو وروسته دغه سیمې زرګونه اوسیدونکي کډو کولو ته مجبور شوي دي چې دغه کار د نړیوالو مرستندوی ادارو تر څنګ د ملګرو ملتونو اندېښنې هم راپارولې دي. په دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له مجید بابر اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې د عراقی ځواکونو لخوا د فلوجه ښار د نیولو نه پس دغه هیواد کې د مخ په زیاتیدونکو انساني ناورین موضوع راغسته ده. او لیکي چې ملګری ملتونه وایي چې کله نه د عراق امنیتي ځواکونو فلوجه ښار د اسلامي دولت وسلوالو نه د بیرته نیولو لپاره تیرونی هڅې پیل کړې، نو د امدادي ادارو کارکوونکي د دغه ښار نه د کډه شو خلکو سره د مرستو په اړه اندېښمن دي. په عراق کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې نماینده برونو ګیدو ویلي دي چې د نړیوالو مرستندویا ادارو کارکوونکي ډیر پتوندې سره د دغه مخ په زیاتیدونکو اندېښمنو حالاتو سره لاس وګریوان دي. د یادې ادارې د وینا تر مخه په تیرو درې ورځو کې په فلوجه ښار کې د سختو جګړو له امله 3,000 خلک په کډه کولو مجبور شوي دي. ملګري ملتونه زیاتوي چې د تیرې مئی میاشتې راهیسې کله نه چې د اسلامي دولت وسلوالو نه د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره ځمکني عملیات پیل شوي، د فلوجه ښار او خوشا سیمو نه 3,000 خلک بې کوره شوي دي. برونو ګیډو زیاته کړه چې اوس په فلوجه کې روانه جګړه سخته شوې او ځکه دوی تمه لري چې نور خلک به هم کړه کولو ته مجبور شي. خو د ده په خبره ډیری خلک د و جګړو کې نښتی دي او خوندي ځایونو ته نشي تللی. په فلوجه کې د عراقي ځواکونو کمانډر بریګیډیر جنرل حیدر العبیدی وایي چې دا مهال دوی د اسلامي دولت ډلې وسلوال په شاتم بولی دي. خو تیرونی یادې ډلې په عراقي ځواکونو ځانمرګي بریدونه او توغندي ورولو ترڅنګ نشانه باز ځای پر ځای کړي. خو د العبیدی په خبره عراقي ځواکونه ورځ په ورځ بریا ترلاسه کوي. د روانې میاشتې په 18 نیټه د عراق وزیر اعظم حیدر عبادی په فلوجه کې د سوونو د سخت جګړې نه پس دغلته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د بریا اعلان کړی و.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخي په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رډیوی مجله
په درینی مو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرای پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې خپل هیوادونو په زور د افغان کډوالو د وستلو پر ځای افغانستان سره د مناسب چاپیریال پر مست کولو کې همکاري وکړي. د دغه ادارې لوی کمشنر پرون په کابل کې د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې غونډې ته وویل د تیر کال پر تله په نړۍ کې د کډوالۍ کچه 10% زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي په تیرو شپږو میاشتو کې بهر ته د تلونکو افغان کډوالو په شمیر کې کمی راغلی دی. تفصیل له کابل محمد حدیث پردیس راکوي.
د جون د میاشتې 16 نیټه د کډوالۍ له نړیوالې ورځې سره برابره ده. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په دې ورځ د خلکو لپاره ښه خبرونه نه لري. دغه کمشنري عالي کمشنر فلیپ ګراندی د دوشنبه په ورځ کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل تر هغې چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ نشي د کډوالۍ ستونزه به په بنسټیزه توګه حل نشي. ګراندی د پاکستان او ایران په ګډون د نړیوالې ټولنې څخه په تکرار دا وغوښتل چې په زور له خپلو هیوادونو افغان کډوالۍ خراج نه کړي.
hosting refugees including Iran and Pakistan
نړیوال ټولنه او یاد پاکستان او ایران په ګډون هغه یوادونه چې افغان کډوالو ته پناه ورکړي مسولیت لري چې خلک په زور لخپل یوادونه ونباسي ځکه دغه لار په افغانستان کې ډېر ستونزې جوړوي نو ځکه زدلته پر نړیوال ټولنه غږ کوم چې افغانانو سره د مناسب شرایط پر رامنځته کېدو کې مرسته وکړي د چارواکو د معلوماتو مخې د مهال په نړۍ کې 15 میلیونه خلک د کډوالۍ ورځې او شپې سبا کوي او د هرې ورځې په تیریدو په دغه شمیر کې زیاتوالی راځي د شمیرو مخې په هر دقه کې څلی رښتنه کډوال کیږي چې مطلق اکثریت د جګړو او اقتصادي فقر له کبله د خپل اصلي استوګنځایونو پریښودو ته اړ کیږي د کډوالۍ په برخه کې مخ پر زیاتیدونکو مشکلاتو ته په کتو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري وایي ضروری ده چې په نړیواله سطحه د دغه ستونزې د حل په برخه کې هڅې وشي د دغه کمشنري علي کمشنر فلیپو ګراندی تاکید کوي چې د کډوالۍ د اصلي لاملونو چې نامنی فقر او بیوسلی ده د لمنځوړلو لپاره باید اساسي هڅې وشي
The global population of the people that have left their homes by war, by conflict, by human rights.
په نړیواله کچه د هغو خلکو شمیر چې د جنگ، شخړو، د بشري حقوقو د نقص کې دوه د قانوني تعقیب، تبعیض او ناسم حکومتوالي له کبله اړ شوی، بي ځای شي 15 میلیونو ته رسیږي چې دا د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د کډوالو بیرته راسنیدونکو چارو وزارت به وایي چې د تیر کال د شپږو میاشتو په پرتله بهر ته د تلونکو افغان کډوالو په شمیر کې کموالی راغلی دی د کډوالو بیرته راسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د دوشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال په افغانستان کې د وروستي اقتصادي پروژو په لیکیدل بهر ته د تلونکو غیر قانوني افغانانو د شمیر د کموالی اصلي لامل وباله
دا مشال ریډیو ده
اوس اوریدونکو وخت راغلی چې پام کوه ونیس پروګرام تاسو ته واورو د خبرونه په کوټه کې د مشال رادیو خبريال امان الله ناصر جوړوي
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم دا رادیو کمال دی گرانو دما خام دازانو په انتظار په سوچونو کې د نسوار قرضدار د هر دکاندار په گرمۍ کې د کلی او خار اوریدونکو دا د راورسېده ګورګین چمچمار د داسې روجتی خبرونو سره چې در شاټ به مو کې د دماغ هر یو تار او کې به مو کې هوازار نو ګرانو اچار زده په کوړی خسته او شربت تخته اوریدونکو په دې هلیو چې روجی به جړولی نه یاست تراو به زنګولی نه یاست یخو شربتونو به شړپولی نه یاست د بازار پیکوړو به سوځولی نه یاست د اذان نوړاندې د روجه ماتی هوار دسترخوان ته به په غوسه شوی نه یاست او په تشه خیټه د نسوارو سغبه رانړولی نه یاست دروجی په مبارک میاشت کې به کسابانو وی توبه دکاندارانو په منډکړی نه یاست د ډیر زیات خوراک په سبب ما خوستن د گیډی ګړګړ او بړبړ له خوبه استلی نه یاست د پېشملی په محال به د آینی مخته تیر شوی او خپل ببرو ببرو ویختانو بیرولی نه یاست دروجه ماتی په وخت به د تلواری ګاډیونو په کتار کې راغلی او په غوسه غوسه به مجبور شوی نه یاست د دې غوسې په سبب د خپل کوروداني او شومانو سره په جګړه اخته شوی او د ثوابونو په ځای به د ګناهونو مالکان شوی نه یاست نو ګرانو او قدردانو اوریدونکو اوس دوی یو بازار ته چرته چې به توتکی چکری د بیلو بیلو کسانو مرکی تاسو ته وړاندې کوي ورته غوږ او چشمی شي
ملګرو زه چې دا وخت کم بازار ته راغلی یم هر خوا ته خلک ډیر په قهر او په غوسه دي د هرې و په تندي 14 بجې دي ټول یو بل ته ډیر بد بد ګوري هی زما د پاره دعا کوي چې زه بیرته په خیر خریت راوځم
ا
عجیب خبره ده، د دا یو سړی سترګې پټې دي خو خان دي. راسی ملګرو چې د ده سره خبره وکړو. ورور جان ستړی مشي؟
خیر یوزی، خیر یوزی، شربت دې راوړو. واوره دې ور اچولې ده؟ واس یخه هندوانه ده، چاړه چرته ده را واخه دا.
هلو وروره، رور جانا خبره واوره، روژه مات لالی ری دی. ای وروره، وروره
چشدی خیریت؟ اندوانه پکوڑی روش سشو دا چای اوڑو سشو دا شیان؟
چای اوڑی دلتا خو یو تی او یو زیم توتا که در رادیو کمال نا.
دا کمی خواراغ لی خانت دی خراب نشد، دا یو لک روپو خیال دی را خراب کرد. سکی صدا سوائی؟
نه نه، زه دلته را تیریدم. ما ویل چې ستا مرکه وکم، دا نور ټول په غوسه وه، یو تا خندل.
ما خندل؟ او ته راغلې زما خندا دې مرا خرابه کړه؟
نه نو تا ولې خندل؟
اوس په خندا هم ټیکس لګوئ؟ خانه خرابو په هوا او په الوا خو مو ټیکسونه ولګول. های های، څه درته ووایم، دلته راغلم ما وی چې شاپینګ به وکم. ټولو دکاندارانو چړې راایستلې دي، ګراکانه لالوي. شاپینګ خو زما د وس کار نه و. اخر ستړی شوم، دلته رالم، خوب راغلو. په خوب کې مې لیده چې په نامه لیکس والا ټول سره ناست دي. د انشور کمپنۍ والاو یې دعوت کړی دی. پوزیشن او اپوزیشن والا ټول پر یوه دسترخوان سره ناست دي، روژه ماتی کوي. مسلم سیف الله خان اذان وکړو. کمال دی، رحمان ملک صاحب آیت الکرسی وویله، مولانا فضل ایران دعا وکړه، ناراض شریف بریانی له دیګ نه پلیټ ته واچوله، عالمگیر ترین کجوری راوړلې، چودری شکایت حسین په کوړې ویشلې، علیم خان ما او ایران خان ته شربت راواچول. چې ما د شربتو ګیلاس را پورته کړ، تا را باندې غږ کړل، غر که نه شي ټوله روژه مات دې را خراب کړ. د غم صافیان شي، په ویښو خونیو در نه خلاص، اوس مو خوبونه هم را خرابوئ.
ته د غم خبرې پرېږده، د کوم شاپینګ دپاره راوتلی یاست؟
ای خورکه، څه درته وایم، دا تپوس رانه وکه چې د څه شاپینګ یې نه دی رانه غوښتی.
چا؟
پلی کور ودانی بل چا. دومره لیست یې رالیکلی دی چې د انشور کمپنۍ والاو میرمنو به هم خپلو سړو ته نه وي ورلیکلی.
نه نو ولې، هغه ستا په حال نه ده خبره چې دومره لیست یې درلیکې؟
څه درته وایم توتکو، یوې خواته مې د یو ټیکهدار کور دی، بلې خواته مې د کسټم د صوبېدار کور دی، شاته مې دغه سیکرټري خزانه کور دی چې په تیرو ورځو کې له کوره د روپو او ډالرو بورې برآمد شوې. دا خانه خرابې اوس د هغوی سره مقابله کوي. زه ورته وایم بیګم صاحبه، خانه دې خرابه نه شه، د هغوی له کوره د روپو بورې برآمد شوې، زموږ په کور کې د الوګانو بورې نشته. د هغوی سره مقابله مه کوه، خبره یې څه راته وایي؟
څه وایي؟
وایي په خوږو دې اموخته کړم، اوس دې څرنګه یې لکم. بیا وایي خوړلې خولې خواړه غواړي. وایي د سرمایهدارانو مولې ته دې راوستلم، یوې خوا ته په روژه ماتې د سجي خوشبوی وي، بلې خوا نه د روشو او کټلسانو کبابونو خوشبوی وي، بلې خوا ته پلاونه او شنواری کړایي وي، زه څنګه په دالو گزاره وکم؟
نه نو تا د څه ضرورت و چې د دا بیروکریټس او ټیکهدارانو مولې ته راغلې؟
څه درته وایم توتکو، دا یو ډېر غمناک او بېباکه داستان. اول زم خوم په روژه ماتی به پنځلس او په اختر به پنځه ویشت ډشه تیارېده زما په کور کې. بس ګوره چې د کم سپیره نظر ووهلم، له تخت نه وتختې ته شوم او له مرسډیز نه ورکشې ته شوم.
یو یو یو، دا یو دم بیا څه قیامت رالی؟
بس یو فقیر به دعا راته وکړه، له ټیکهدار نه جمعدار شوم، له بیروکریټ نه د ټماټرو کریټ شوم، چې نن سبا په پنځوس روپۍ هم نه خرڅېږي.
یو یو، دا پاکیر بیا ولې بدعا درته وکړه؟
ما ته وی چې هلکه یو پنځه لکه روپۍ راکه، زه ځم د تایلینډ او انګلینډ چکر وم، طبیعت مې ډېر اوازار دی.
چی شی؟ فقیر تایلینډ او انګلینډ؟
هو کنه، نن سبا چکر یا خو وزیر وای او یا بیا فقیر.
زما رنگ کفگیر خو نه شی ولای کنه.
ها نو بیا
ما د پیسو د پاره انکار ورته وکړو او د بدواره ته وکړه په خپل اتو کې ډبل کړم لګاډی نه په سایکل کړم موتاج د یو بل کړم بے پیزار او بے کمبل کړم نیپ ته اور پارسل کړم او دا نه گئے پیدل.
نه نو نه بالا پدا فرض روزه کې هم خلق نه سي.
هاي وای فرض روزه په شب برات کې ونیولم پر ربیع الاول کې مې ضمانت وکړې په روژه کې بیا ونیولم. هون تاسو خود سوچ یوې خوا ته مونږ روژه نیولې بلې خوا ته روژې مونږ نیولې بلې خوا ته مو دوی هم ونیسي یاره د نسوار او د رکشې خرچه یې لانه راپرېښودله. اوس نو نه په روژه ماتې کړای شته او نه په پیشملي بریانی شته. زیړ دال دی او د دالان نړېدلی دیوال دی. کوم نسونه چې په پنځلسو ډشونو عادت شوي وي هغه به دال څنګه ازموي؟ تو ته کو خورکۍ تاسو یقین وکئ چې په دې پوره میاشت نه یم بیده شوی.
ولې
دال
د دالو د خو بیا څه کار دی؟ خو ټول غریبان یې خوري بلکې شړپې یې.
دا هغوی نسونه ورسره عادت وي توتکو دا هغوی نسونه ورسره عادت وي. مونږ چې وخورو ټوله شپې په نس کې فایرنګ شروع وي. زما له ګوړګوړ نه د میرمنې او کوچنیانو خوبونه آرام وي او د دوی د بړبوړ نه زما خوبونه وتښتي.
ځکه خو وایې چې مه خورئ د بل حقونه ګنې خورئ به په روزه ما د زیړ دالونه.
یاره توتکو نصیحتونه مه راته کوه. یو ښه روژه ماتې خو راباندې وکړه.
یو زه چېرته روژه ماتې در باندې وکړم؟ مغزي ماتې
که روژه ماتې نشې کولی نو د نیب والا سره بارګینینګ خورا وکړه کنه.
یو دا سړی لوې نه شوی دی که څه ټکه ده؟
که بارګینینګ نشې کوی بیا شاپینګ خورا وکړه.
ګورګینه را رسېږه دا څه وایي؟
نو ګرانو نیب زداو انشور کمپنو خستاوری دنکو که تاسو هم غواړئ په دې لیست کې را نشي نو په خپل حق الاله تنخوا کوي گزاره. ماخلی غټه بنگله کنی داسې بشي کنگله. ماخلی رشوت کنی خراب به مشي صحت. دا خو د ګرګین نصیحت. د نور نصیحت د پاره ولاړ شي سټوډیو ټینشن تی ګډبړی شنده چیرته چې نصیحت علی خان بابا ستاسو د مزغو د څټولو د پاره موجوده ده. ستاسو سوالونه او د ده ځوابونه.
بابا کب قربان دې سم در پزکه وم سړی مې نسواری دی هر بوټی خورواری دی هر سوکې ډیر باری دی یو چم خو پراوکه بابا کب بک بک
از دک خوراکونه لکم ک پیغورونه د اذان په وخت جنگونه سوزل دی دی ګونه نو خود به خوري سکونه سکونه او بوټونه.
بابا که طبیعت می دیر خراب دی په نسکینی بمبار دی بی صدد رزهار دی ټول کور می پچی غار دی هر چوک رات سه بیزار دی روژه مات که پیش لمی دی هر یومی پا بازار دی
کم خرو بی بختا دا اس نس دی کسم آوار دی پا کوره دی کاچار دی چولم دی کنسوار دی شربت دی کناتار دی دا گیڑ دی کخار دی لگ خورا تل خورا بند که تلیفون روجه ماتوا خانه خرابی زان ما ماتوا روجه صرف د خوراکونو د پاره نه ده. ای پام کوه دا د عبادتو میاشت ده. صبر کوه جنگ مه کوه پام کوه ذکر کوه نسوار مه کوه ای پام کوه زغلی پام.